البا استدیو آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیمتان کند. سهیل مل صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه جاوید فیضی. درنو اوریدونکو ستړي بشوي، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیز کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستانی غړیو د نیولو خبر ورکړی دی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قوله لیکلي دا دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو له لوري په نیمروز کې نیول شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې د کسان غوښتل له نیمروز څخه کوټې ته ولاړ شي او هلته تروریستي روزنه ترلاسه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅ باندې یوې میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. جبهه نن سهار په خپل اکسپانډ ادعا کړې ده چې تیره شپه 8 بجې د کابل دارتل په سیمک ارتل پله په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې کزمای کوله په نخښه کړي چې پکې یو تن وژل او درې نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د جبهې وړاندې یو خبر پاڼه کې د روژې د میاشتې په احترام په طالبانو د خپلو بریدونو د توقف خبر ورکړی و. امریکایی رسنۍ د یو داسې افغان د نیولو خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل و. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیری وژل شوی و. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي و چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي و. د فاکس ټلویزیون د راپور پر بنسټ محمد کاروان تر دې مخکې هم دوه ځله د امریکا او مکسیکو پر پوله نیول شوی و. د امریکا د کورنۍ امنیت چارواکي وایي محمد کاروان پخوا د ترهګرو په لیست کې نه و، خو څه کال د فبروري په میاشت کې د درون په دینوم لړ کې داخل شو. بریټانیا د هغو هیوادونو په نوم لړ کې د پاکستان نوم هم شامل کړ چې هلته د دوی د اتباعو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شوی دی. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په دې نوم لړ کې څلیروش هیوادونه شامل دي. په دې هیوادونو کې افغانستان هم دی او لاملونه یې جګړه، ترهګري، طبیعي پیښې، ککړه هوا او ټول هغه شیان یې شوي دي چې چاته پکې د سر خطر متوجه وي. د امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوي بندیزونه لګولي دي. واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویاند او څو تنو هغو مشرانو لګیدلي دي چې د دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. د ترهګرۍ او اطلاعاتو په برخو کې د امریکا د خزانه وزارت مرسیال براین نیلسن وایي دا بندیزونه به د حماس حادثې په ځانګړي ډول د سایبري جګړې او د بی پیلوټ الوتکو د جوړېدو په برخو کې ډېرې محدودې کړي. د ښاغلي نیلسن په خبره اروپایي ټولنې هم د حماس پر چارواکو تازه بندیزونه لګولي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند له دې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته کړې ده. ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل چې دا مرسته به د دې کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارک روټ په خپله اکسپانډ لیکلي دي چې د دې نوې مرستې سره د روان کال په ترڅ کې له کیف سره د هالند مرستې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. روټ زیاته کړې چې هالند او شریکان یې چمتو دي چې هر ډول پوځي او دفاعي مرسته له اوکراین سره وکړي. د هالند صدر اعظم دا هم ویلي دي چې اوکراین باید له روسیې سره په جګړه کې بریالی شي چې د اروپا امنیت خوندي شي. ورانه په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت په اړه د سیګار اندېښنه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې ویلي داعش خراسان ډله نه یوازې دا چې د سیمې بلکې د لویدیځ لپاره هم یو تهدید ده. د راستنیدونکو افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر هڅه حشمت الله شهیدی وای په خپل لاس راټول شوی عمرستوي تورخم کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د پایل کړي کمچاري اتیا سلنه بشپړی شوی دي.
تقریبا 80% کار هم ختم شوی ده نو 20% نور ته بم صبر کول خیرت.
او د ایران او اسرائیل کارکیچ سپینه ماړی وای د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواخ جدي دی.
We continue to be concerned about the risk of escalation in the
مش کوم چې لې خت چې د فاکټ زیاتې دوه اندیشمن یو. دا غوښتي چې د اکتوبر د ومنې ټیل په دونو راپدې خوې د کمولو او مهارولو لپاره هڅه کوي.
نور مهم خبری موضوعات به هم په روانه یو ساعت خبرونه کې واوري. دوی معنی مې کې بیا د ازادي رادیو دوا ونې زی خبرونه خبري ملته مې وکړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د زه امید زهیر مالیم. سحر مو پخیر. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې د عیش خراسان څنګه ته په یو نوی راپور کې اندېښنه ښکاره کړې ویلې دي چې دا ډلې سیمې ته یو ګواښ او هم د لویدیز لپاره یو تهدید دی. د سیګار له دې راپور سره په یو وخت د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخوانی مشر متقاعد جنرال جوزف فوټل په یو مرکه کې ویلي چې د عیش خراسان څنګه پیاوړی شوی ده. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یا سیګار وایي چې د عیش خراسان څنګه نه یوازې د افغانستان دننه د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو جدي ګواښ دی، بلکې دغه ډله د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره هم د یو تهدید په توګه پاتې ده. سیګار پرون په خپله ایکس پاڼه کې په یو راپور کې دا مسله یاده کړه او زیاتوي چې دا اندېښنې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره شریکې کړي دي او له هغوی غواړي چې د 2000 کال د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي چې له ترهګرو سره مبارزه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیره اونۍ د طالبانو تر واکلاندې ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه پاړه ځینې هیوادونه مبالغه کوي. بل لورته متقاعد جنرال جوزف ووتل چې په منځني ختیځ کې له 2014 تر 2019 کلونو پورې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر و، بزنس انسایډر خبرونې ته په مرکه کې چې د جمعې پر ورځ پر شو وویل د داعش په څیر ډلو ته ډیر وخت په کار نه وي چې بیرته سر راپورته کړي او بیا ځواکمن شي. د داعش خراسان څنګه چې د اسلامي دولت د خراسان بلاد په څنګه مشهور ده، په 2015 کال کې لږ وروسته تر دې په افغانستان کې پیدا شوه چې داعش ډلې په عراق او سوریه کې د خلافت اعلان وکړ. بزنس انسایډر آنلاین خبرونه چې مرکز یې په نیویارک کې دی څرګندوي چې په روسیو میاشتو کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګه بریدونه کم شوي دي، خو له افغانستانه بهرې حملې زیات شوي دي. دا مسله د سیګار په راپور کې بیا داسې یاده شوې ده چې طالبانو د داعش پر تیاتر یو بریده کمزورې کړې ده، خو دا ډله لا هم په مهمو ځایونو کې د عملیاتو توان لري. په دې راپور کې بیا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې د مارچ د 22 نیټې تروریستي برید یاد شوې ده چې د موسیقي په یو تالار کې پکې تر 140 ډېر کسان وژل شول او داعش مسؤلیت ومانه. د داعش خراسان څنګه په جنوري کې د ایران په کرمان کې هم 2000 مرګ بریدونه وکړل چې نشلي سلطنه پکې ووشل شول. د ډلې په پاکستان کې هم په تیرو دوه کلونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی او داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د منځنۍ آسیا په ځینو هیوادو کې هم فعالیت زیات شوی دی. متقاعد جنرال ووتل وای چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې متحد ایالاتونو په افغانستان کې پراخ استخباراتي حضور درلود او دا توان یې درلود چې داعش تعقیب کړي. همدارنګه افغان ځواکونو ته لارښوونه کوله چې د دې ډلې پر ضد چیرته او څنګه عملیات وکړي. خو د په وینا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دا تګلاره داسې ده لکه څوک چې واشه کموي او هغه بیا سر راپورته کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو سلیر وی ساته زموک په پاڼه هم واوري. ازادي رادیو ټکی کامز مقدرسته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په تورخم کې له هغه نوی جوړیدونکو کم څه خلیدنه کړې چې هغه دراټولو کړیو مرس په مټ له پاکستانه نویو راستنیدونکو افغانانو ته جوړوي. شهیدی ویلي دي د دې کم چارې 80% بشپړې شوې دي او د پاتې 20% تر بشپړې دوسته بعد ګټه اخیستنې ورشي. د عبد الله خلک چې پاکستان راتلونکي کې د هغه افغان کډوالو د بیرته ستنولو پریکړه هم کړې چې هلته اوسېدو لپاره د پی او آر او ایس سی کارتون لري.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه په زور د شړل شوی افغانان لپاره په تورخم کې د یو کمپ د جوړولو لچارو په لیدنه کې ویلي د پیلکړی پروژې 80% کارونه بشپړ شوی دي. افغانستان کرکټ بورډ د جمعې پورز د مارچ په 12 نیټه رسنیو ته یو ویډیو واستولې د چپکی خاغلی شهیدی د یاد کمپ په تړاو معلومات ورکړی دي. کرکټ بورډ ویلي په دې کمپ کې راستنو شوی مهاجرو ته 25 کورونه، یو جماعت، روغتیاي کلینیک، کتابتون او یو لویه پسخانه جوړیږي. حشمت الله شهیدی وړاندې ویلي
چې د تورخم جلال آباد په لوی لار کې دا کیمپ قرار لري، نو د کورونو جوړول او ارزښت هغه افغانان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه کیږي دا لومړی او ابتدایي مرحله چې دوی تر سره کوي، نو دا تقریبا 80% کار هم ختم شوې ده. نو شل فیصد نور ته بم صبر کول خیره چې لټوله
د نوموړي په وینا چې یاد مرستي د امریکا ته په خپل سفر کې لټولې کړې دي او په وینا یې د خیرخېګړو دا کارونه به دوام داروي. دا ویلو ده چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان هم په پکتیکا ولایت کې زلزله ځپلو افغانانو ته د مرستې په راټولولو سره کورونه جوړ کړي وو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی میرمنو او لونو ته پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته تلتو اجازه نه ده ورکړې. یو شمیر نورو یې بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د متحسبینو له لورې له کوم تاوتریخوالي سره مخ نشي پارکونو او تفریحي ځایونو ته یې له تللو ډډه کړې. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې بي ځواب پرېښې دي. تفصیلي په دې راپور کې
د کابل ښار او د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالبانو د اختر په ورځو کې د دوی د کورنۍ خزینه غړو ته پارکونو او نورو تفریحي سیمو ته د تلو اجازه نه ده ورکړې. د کابل اوسیدونکو عادل ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دویمه ورځ د تفریح لپاره خپل کورنۍ سره پارک ته تللی وو، خو له دې عمله چې ښځې هم ورسره وي پارک ته د ننوتلو اجازه نه و ورکړل شوې. عادل وایي د پروان ولایت اوسیدونکی مصور وایي چې د اختر په ورځ د ګلغونډۍ تپې ته د تفریح لپاره تللی و. زیاتوي که څه هم ګڼه ګوڼه ډېره وه، خو سیمې ته د ښځو په ورتګ بندیز و.
د اختر په ورځ لاړم د ګلغونډۍ تپې ته. د اختر په ورځ ډېر بیروبار وي، خو د ښځو شتون ډېر کم و. یوه یوه ښځه لیدل کېده.
د دغو کسانو له ډلې څخه یو شمېر د طالبانو د ځینو ځواکونو پر ناسم چلند نیوکه کوي او ادعا کوي چې ښځې او نجونې په ځینو امنیتي پوستو کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکي شیزر سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه موټر درول چې ښځې به پکې سپرې وي او دوی یې زورولې. سمیم زیاته کړه
نگرانی وجود داره په خاطر کې امر بالمعروف
د اندېښنې ځای دی، ځکه چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې خلک په څو پوستو کې له طالب ځواکونو سره ولاړ دي. په هغو موټرو کې چې ښځې وي پوښتنې ترې کوي او ځوروي یې، ان ښځو او نجونو ته سپکاوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نورو بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي سره مخ نشي پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې له تګ ډډه کړې. د کابل ښار اوسیدونکو له ماوایي
اوس مهال سیدا کابل کې هر ډول پارکونه کلوي عمومي پارکونه وي او کدا کوچني پارکونه وي. د ښځو د انجنونو لپاره اوس په افغانستان کې بند دی، اتایدې اجازه نه لري. او نور کلونه به موږ اختر په ورځو کې تللو پارکونو ته، لکه بابر باغ ته، دوی ځای ته. اوس مهال متاسفانه سي نشو کولای سي لاړ شو.
حتی مو وکړه چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی ویاند مولوی عبدالغفار فاروق نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دغه ډلې په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګولي، تر دې چې کورنۍ نشي کولای په ټولیز ډول پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړ شي. تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ د بندیز تر څنګ نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راګرځولي. د دوی پر مخ یې د کار، ورزشي کلبونو، ښځینه حمامونو او تفریحي ځایونو دروازې هم تړلې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې افغان کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي بندیزونه لری کړي او ښځو ته اجازه ورکړي چې د کورنۍ له نارینه وو سره د اختر او نورو خوښیو مراسم ولمانځي او آرامه سا واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
سپین ماڼۍ وایي د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ جدي دی. ایران له نږدې دوه اونیو راهیسې چې د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د دوی پر قونسلګرۍ هوایي برید شوی او دوه جنرالان یې وژل شوي ګواښ کوي چې د دې حملې غچ اخلي. ایران د دې برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هېوادونو له خپلو خلکو غوښتي دي چې اسرائیل او ایران ته له سفره ډډه وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د اسرائیل پر وړاندې د ایران ګواښ رښتونی بللی او اندېښنه یې ښکاره کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون خبري اعلان ته وویل چې هیواد حالات له نشته ساري. د کربی په وینا متحده ایالاتونه غواړي چې ډاډه شي چې اسرائیل سره د دفاع لپاره ټول امکانات شته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتیو میلر هم ویلی دي چې له تیرو څو ورځو راپه دې خو د ایران له لوري ګواښونه د اندېښنې وړ دي. دی وایي موږ په منځني ختیځ کې د کړکېچ زیاتېدو ته اندېښمن یو. دا هغه څه دي چې د اکتوبر د 8 نیټې له بریدونو راپه دې خو د کمولو او مهارولو لپاره هڅې کوو. په ځانګړې توګه د ایران وروستیو ګواښونو ته چې د اسرائیل دولت او خلکو ته یې کړي. د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د وغړیو په ګډون دولسټنه وشل شو. په دوی کې دوه د سپا جنرالانو تر دې وروسته تهران وویل چې غچ په واخلو. د دې کړکېچ ته حوالې لپاره ډیپلوماټیک هلې ځلې هم زیات شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل چینی سیال وانګ یی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه هڅولې ده چې پر ایران د خپل نفوذ په استفاده تهران واچوي چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل کې خپل اتباعو ته خبر ورکړی دی چې له لویو ښارونو بهر سفر ونه کړي. واشنگتن له خپلو خلکو دا هم غوښتي دي چې ایران او لبنان ته ولاړ نه شي. بریتانیا، فرانسې، ناروې، هند او روسیه هم له خپلو اتباعو د امریکا په څیر غوښتنې کړې دي. په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه اوومې میاشتې ته داخله شوې. اوس د ایران او اسرائیل جګړې ته اندېښنې په زیاتېدو دي چې د سیمې وضعیت به ورسره نور خراب شي او دا کړکېچ به پسې پراخ شي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
مخکې لدې چې ساس پیغامونو ته ولاړ شو، د طبي پیښو د نړیوالې ادارې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري لومړیو د مارچ تر دېرشمې 2315 کسان سیلابونه اغیزمن کړي دي. د دې ادارې له قوله دا سیلابونه د افغانستان په 22 ولایتونو کې بهیدلي چې په لسګونو کسان مړ کړي، نږدې 1200 کورنۍ زیانمن کړي، په زرګونو جریبه کرنیز ځمکې تخریب کړي او په زرګونو څاروي له منځه وړي. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د سیلابونو د راوتو لامل څه دی. د دې پوښتنې ځواب په ترخوای د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو بچي صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1300 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سرشکل مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل اکسپانه کې وړاندې نه کړې و چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبي ورشتونو شاهد وي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبي ورشتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبيږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړه کوي د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شان ځان سره راوړي هغه د لاندې اور سطح ته او په اور سطح کې دی هغه تر کوم صورت نیسي.
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه په وروستیو لسو کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د شړې ولسوالۍ د اوسیدونکو حاجي عبید الله په وینا یې علت بې وخته ورشتونه دي.
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین پر د خسیر باندې د بارانونو نسبه موسم ووسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې دا زراعتي مځکې وړلې. بیا موږ ان پی او والا تعریضه وکړې دا صنعتي جوالونه ته منظور کړه. هغه جوالونه چې ته منظور کړه هغه جوال راتووالي هم ځوانان په کار رااله. ډیر موږ راضي ډیر خوشاله چې هم ځوانان په کار اخته سول او هم ځکه هم د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوی هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو دوه کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 400 کارکونکو لري او د افغانستان په 400 دیش ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر شپږ زره ډیر چک ډیمونه ودان کړی دي. د اوباو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبر ټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چک ډیمونه چې هڅو کټ لري لوي خونه محافظت د سیلاب کې لبل خونه د اوبو د ځمکه ساتنه جذبيږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډیر ګټل.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلق نشي جوړولای نو چارواکي باید لاس پکار شي. خود نو موري په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلق کول شي چونه وکړي. د په وینا په افغانستان کې چبان دي څلور لسیز مخکې سیلونه د دې لپاره لښو چې ونی ډیر وي او ونی د په وینا د نار مبارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. د عام خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس پکار شي ونی د زیات کړي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونه کې دی یاره ونه چې دغه اکسیجن دی یو شتپر لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه ده چې دغه ونې خپل ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریا چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته چیرته ونه دی ونه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولي.
افغانستان د نړۍ د هغوله سو یوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک زی وی کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مری بندیشن او به یې سږی ته وار له واره ننوځي خصای بندیش او مغزوت اکسیجن نرسي. د شاغلی ملکسی په باور ک په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو را وېستل شي د ژوند پاتې دوه چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو را ونه وېستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مری پرانستل کیږي او سر ته یې اوبه ځي چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته د ژوند پاتې دوه امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سیسیا ته وی چې لاغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل اوبو ژر ژوند لري سل شي ودی. د دوی په وینا د سیل اوبو پاک نه وي، دا وی رښتیا چې دا کس روسه له خلیو نه سشي یا د یخو اوبو له کبله په سکار وینا روغي اخته شي او کې د بدن د حرارت درجه تر دې شو ټیټ شي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څنګه لومړی روغتیاي مرسته کولای شو له ډاکټر ملک سینا به واورو چې دوی څلور شو نه ورته کوي.
لومړی باید ځان متيقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او که به هوخ ده. که چیرته په هوخ ده نو سره باید وګوري دا بدن وګوري چې کوم غړی خپل نه کوم مات شوی ده، ژوبل شوی ده او کنه ده. کدا هم دوی نو دا به دوخته فضل وي دی وخت کې به لازم ده چې دا انسان د بدن د ډیر یخیدو نه باید بچي. نو په دې وخت کې لازم چې دا لاندې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بیرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړې ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب کدی کس سانه اخیسته څه به ورسره کو؟
باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خوله ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چیرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شینې تخلې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل ورته ممکن یو څوک مو له سیل را ایستلی وي او هغه سا اخلي خو پوش کې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستونی تاخ پس مکه پرې نه خودل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا کچته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي ځینې کسان دا سیل وړی سرچپه نیسي یعنی سر شکته کوي او پښې پورته نیسي دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده.
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ډکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کوي پښې اسمان خواته کوي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدار قموزي هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه مات شوی وي له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښو نه جګ کې یو څوک یې پښه کې اوچته بوزي نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بل لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب ډېره مننه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ازادي رادیو خپل سلامونه او نیکې وړاندې کوم. زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. به هلمند کې سخت بیکاری ده هیڅ کار نشته خلک مش خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې ما دي پر بندي سولې اوس به بخې په تکلیف کې دي.
خدای ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړې سلام وایم. گرانی ما ده هلمان ولایت سخه مساکل اولوسوالی سخه ماول ده زموج ده مساکلیان وغط اولو ستونزه ده ده چه ده ده مساکل بندی مشت وطلز ده مساکل ده رود بند چه زموج مزکی او کشتونه را سخه ولی ده رود نو زموج ده اسلامی امارات سخه ده غشتنه او عرضو ده چه مشت ده بند وطلزی دا د مساکلا سروي اسوي دا نو عملی کار نه دی پېل شوی.
السلام علیکم د ازادي رادیو زینبی ولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی لسپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي. په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغه 15 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً دیو کلینیک پال کی. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسي نه لري. همدلته به مکتب لکمي همدلته به سړک لکمي همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي هغه دینی خلوت پن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومان او د همدغه شذو د همدغه مریضانو د تداوي مخه دی نسی او دی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحیح خدماتو برخمن سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
ډیره مننه چې ازادي راډیو او اوز مخبرونه ځان سره تعقیبوي. درنو اوریدونکو په همدغه شمیره چې اعلان شو په روسي کې خپل غږیز پیغامونه مختاره رسول شي، ساسي غږونه به د ازادي راډیو په بیا لا بیل خبرونه کې درته خبرو. اوس هم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راګرځو د مهمو خبرونو لنډیسته. ایرانی رسنیو د افغانستان په لویدیس کې د داعش خراسان څنګه د دوو تاجکستاني غړیو د نیولو خبر ورکړی دی. ایران مهر خبري اژانس پرون د طالبانو د چارواکو له قولې کلی د دوه تنه د دوی د امنیتي ځواکونو لوري په نیمروز کې نیول شو. د افغانستان د ازادۍ جبهه خبر ورکوي چې لڅبان دیوي میاشتې وروسته بیا په طالبانو خپل بریدونه پیل کړي دي. د جبهې نن سار په خپل ایکسپان ادعا کړي چې 13 شپه 8 بجې د کابل دارتل په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر چې غزمه یې کوله په نخښه کړي چې پکې یو تن یې وژل او درې نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو تر اوسه پرې اړه خبرونه نه دی خوړلی. امریکایي رسنۍ دی اوداسې افغان دنیول خبر ورکوي چې نوم یې د ترهګرو په لیست کې شامل. فاکس ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې دا کس محمد کاروان نومیږي او د حزب اسلامي غړی دی. د ګوند هغو حملو مسؤلیت منلی او چې پکې نه امریکایي سرتیري وژل شوي وو. دا بریدونه د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ په افغانستان کې شوي وو چې پکې یو شمېر ملکي افغانان هم وژل شوي وو. بریټانیا د هغو هیوادونو په نوملړ کې پاکستان هم شامل کړ چې هلته د دوی د دواو لپاره سفر خطرناک دی. دا خبر پرون خپور شو. د پاکستان په ګډون اوس د بریټانیا په دې نوملړ کې سلیروش هیوادونه شامل دي. امریکا متحده ایالاتو د حماس پر څو چارواکو نوی بندیزونه لګولې دي. واشنگتن او اروپایي ټولنه حماس د وی تر هغره ډلې په توګه پیژني. د امریکا خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې لیکلي دا بندیزونه د حماس پر یو ویان او څو تنو هغو مشرانو لګیدلې دي چې د دې ډلې د بی پیلوټ الوتکو مسؤلین دي. او د اوکراین جمهور رئیس خبر ورکوي چې هالند لدې هیواد سره د 1 میلیارډ یورو پوځي مرسته اعلان کړې ده. ولادیمیر زيلنسکي پرونو ویل چې د مرستې بعد د کال په ترڅ کې اوکراین ته وسپارل شي. د هالند صدر اعظم مارکوټ په خپل ایکسپانډ لیکلي دي چې د دې انمي مرستې سره د روان کال په ترڅ کې لکیف سره د هالند مرستې 3 میلیارډ ډالرو ته رسیدي. کور موابات چې ازادي رادیو اوري اوس لژمنې سره سم د ازادي رادیو اونې خبرونه تاندې څنګه اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد لواجې د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنی ولې.
هغه ځوانانو پیل چې هغه وختل چې باید جامع ورته وکي، هغه ورته ځنګړي لباسونه وکي، هغه ورته نه دی کړی، هغه ورته چمتووالی ولرې ته دوی پروژه کې ډیر داس کورنیسته چې هغه په ناره باندې تیر نو هغه به اختر څنګه ولمنځي.
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د خځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې خځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چې روم ملتي ام وکړی. قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنۍ او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره لمخ کې چمتووالی نیول کیږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پریکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګری لوجه دوی نش کولای چې خپل د خوخي ورځي د تیر په تیر ول مانځي. یو ځوان چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو په دې اکله وایي:
سکه اختر که درته ووایم خراب په دې دی چې هغه ځوانانو پیغله چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېرېږي، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟ هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ورته تلوس، نه دا چکر شته دی، نه دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووي یا ښه میلې ولمانځي. حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي، نو اوس خلکو سره یوازې همدا خپل خېټې او خپل دغه غم د څنګه وش کول خپل اولادونو ته، خپل کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړي. ته دومره اواز هم په ډېرو کمو خلکو کې دي چې هغوی د خپل اولادونو لپاره چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوی ورنه پیزار غواړي، د اختر دپاره هغه ورته برابر کړي. طبعاً دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو لپاره. به د اختر هغسې اختر نه وي لکه نور کلونو لپاره چې دی. پخوا چې خلکو سره پیسې وي، هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر د لمانځلو لپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو میلې به یې کولې. مثال کې د کابل خلک به پغمان ته، دی ځینو ته به چکر وکړ، ننګرهار خلک به کونړ ته، نورستان ته به تلل. نو اوس په خلکو کې هغه ردم نشته، ځکه هغوی څوک چې ګېډې ته ایران وي هغه وخت څنګه ولمانځي؟ په دې وجه خو پروان باندې په سلو کې ډېر بد تاثیر لري، ځکه ته به ځورېږي او د لاسه به ته نه کېږي.
د کابل اوسېدونکي لیما وایي: کوم کارونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کېږي هغه یې کړي، خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څېر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی.
طبیعي خبره ده د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې. سږ کال موږ هم د نورو کلونو په څېر باندې پاکاري وکړله. هغه امادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لازمي امادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې.
بلې، که دا راته ووایه چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره، او کله ځان راته ووایه تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و؟
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې. ښځینه وو کار کاوه، نارینه وو کار کاوه، وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې. به د اخترونو لپاره به امادګۍ نیول کړي، خو ولې سږ کال خلک اورونه پیسې نه لري، هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده، چې دوی باید د اختر لپاره آمادګي ونیسي. معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو، اوس په اوسا ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي، یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري، ټول خلک بیکاره دي. د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپل چمتووالی نیسي.
بله، دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي. خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي، او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي؟
افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. اکثریت کسان هماغه معاش درلود، هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه. دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گذاری وکړي، یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي، خلاص کړي چې دی د خپل شخصي کاروبار ولري. تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوند له خپل معاش سره عیار کړی وه. او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د یو حالات سره دوی د نور عادت وکړي. ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم، ګرځم بیرون چې اوس زما خلک چې وینم، دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي. حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره سوې ده. دوی د کارونو د نشتون له کبله، د بېکارۍ له امله دوی په ځان وزنو باندې لاس پورې کوي، په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، یا هم له خپلو پلرونو سره، میندو سره چا چې ودونه کړي دي، هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي. فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي، ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې.
بله، په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل. مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر، هلکان خپلو ملګرو سره تلل. تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څېر لاړه سي وګرځي؟
څونه خپلوان چې زمونږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیه به مور سل.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دینه چې نارینه اوسي لاړه سي، تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته، آیا کوای سي چې ورسي هغوی وګوري؟
کومه ازادي چې په تیرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره د ښځینهو د نارینهو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې وي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ولې کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی، ولې اوس چې ازادي محدوده سوې ده خلک نس کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړې دي. نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نسي کولی، ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبان لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسې خو بیا هم ښه تر ښه کوو، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسې یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی اتمان له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړئ چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر حدود رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغۍ نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکار واوسي خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریحاتو کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال ورځ نه پرته له دې چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به هم داسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترې ناخبره اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورستونځو سره بیا کمزور اقتصاد د دې لامل بولی چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشین منځلی. خو د هلمند ولایت اوسیدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو پاکله هم غږیږي.
د ځوانانو سره د هر یو سره $2,000-$3,000 په جیب کې و، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دې کولای شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بیکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تیریږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي لګښت په کار اضافه، دوی چې بیکاره دي ژوند په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بیکاره سوي دي دغوی دپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نسي پوره کولی، خپلې هیلې نسي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نسي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه سي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست، هر هغه څوک که د پلار تر سایه لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسې له میندو څخه ولاړ شي او پات شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوازله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دی، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره ښه مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره. ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
شوټیک ته دې اشاره وکړله، رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان وویني، کورنۍ وویني، خلک وویني. زه اکثر ځوانان وینم یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی یې هیر دی. او بل پیغام مې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې د دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلي اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو، د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال، شخړو، بد الفاظو باندې تېرېږي. کلتور لرو، سهار وختي چې اذان وسو، ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو، ملا صاحب یو څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي، د بل سره روغبړ کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پر یوه وار ولاړېږي، یو د بل سره روغبړ کوي، که ملا دی، که امی دی، که مبتدي دی، ټول راځي یو د بل سره روغبړ کوي. په دغه وخت کې زه اکثر ځوانان وینم بدې د اختر سهار په 12 بجې باندې راکشي. نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتله چې سهار وختي راوتلی دی، مسجد ته لمونځ کړی دی، د کلیوالو سره روغبړ کړی دی، فرهنګ یې مخته وړی دی، تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه اخیستی چې هغه به دې د اختر سهار دغه خوشی سره استفاده وکړي، خوند درته خواخي، ژوند به کمرنګ نه وي.
او تاسو خپل به د درې ورځې دوستان ګوري، ګرځي به که به ځینې وخت په کور کې ناستې چې مېلمانه درته راسي،
وړونه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي، تقسیم کوي، یو په کور کې فاتیږي، نور منظره کوي، بیا د بل ورځې یو په کور کې، دا نور منظره کوي. نو د کور دپاره چوکاټ یا تقسیم اوکاټ ډېر مهم دی.
زیات دې ته خوشحاله چې د دوستانو کره لاړ شي، او که په کور کې کینی دوستان راشي، په کور کې د هغو هغه میلمه پالنه وکړي.
دواړې برخې ډېرې ښې دي. هم باید دوستان درته راشي چې ته مهمان نوازي وکړي، هغوی وفعلي، چای ورته راواخلي، ډوډۍ ورته آماده کړي، او هم دا خوند کوي چې ته د بل دوست کره لاړ شي، هغوی وویني ته میلمه یې، دوی قرباني.
یو بل شي ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پوهېږم وایبر او واټساپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګه کړی ده. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي، پخوا به ټول یو بل کور ته ورتلل. خپله تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو د دې ټکنالوژي له امله دود او کلتور کمرنګه کړی دی. لکه څنګه چې تا وویل مخکې، یو د بل کورونو ته ډېر تله، اوس هغه تګ راتګ کم شوی دی. په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي، یو بل ته غږیز پیغام لیږي، وایي اختر دې مبارک شه. یعنې هغه پخوانی دود او فرهنګ چې و هغه کمرنګ کړی دی، او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی، ډېر خوند پکې شي. زما په شمول داسې ډېر ځوانان ستا چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپلې زړې پیسې وړي په نوو پیسو باندې بدلوي، لسیان، شلیان، پنځوسیان، دا ورڅخه جوړي، جیب ته اچي، د اختر په سهار باندې د خویندو څخه نیولې تر وړونو پورې، ورندرګانو پورې، داسې ټول ته ورکوي. هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي.
بله، په دې هیله چې خوشحاله او نیکمرغه اختر ولري، مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو.
مننه. الله
خوګان شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې دوی په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی، لام دې واجی اختر د تیرو کلونو په څیر نشین منځلای. د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جان غا سره مو په دې اکله مرکه کړي، په ګډه سره اورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنیو اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی، او دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري. لامل هم دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بیروزګاري ده. لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی، ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او دوی نشي کولی څه ډول چې لازمه ده شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومانځي. نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي، نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي. که پیسې ونه لري نو بیا یې هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ هم نشي کولی، نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی.
بله، ام دغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي. هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس، او دا څومره منفي عواقب به ولري؟
البته بالکل، ځوانان حتما دغه ډول حالت مخ دینو حتما زورول کیږي. بد عواقب به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلي کیږي، او د دوی دغه ناهیلي توپ بیا پر راتلونکي باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارونه ته مخه کړی وي چې هغه که د زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي، نو هغه نه به یو ډول زړه توري شي. البته د دې تر څنګ ځوانان په رواني اړخ هم دا ځپلی شي. نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی او یو کاروبار یا یو روزګار یا دندې پیدا کول دي.
بله، په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی ښه زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نیول سوي دي. له یوې خوا بیکاري، له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې له دوی نه توقع کېږي تمه کېږي چې او څه باید کورنۍ سره وکړي. دغلته څومره جارو جنجال بیا د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کېږي؟
البته په افغاني ټولنه کې یو لوی ستونزه دغه ده چې یو ځوان تعلیم کوي، کاغذ لوړې زده کړې کوي، له پوهنتون فارغېږي یا ماستري کوي، نو کورنۍ او قوم او کلي ورته لومړنۍ سترګې دغه نیولې وي چې دی باید په دې سره سره باید دنده ولري، وظیفه ولري، او د دې اړخه باید دا پیسې برابرې کړي. کسان په نورو نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي، خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې هم داسې کېږي. نو حتما هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي دوی مختلفو برخو کې مهارتونه لري، په دوی باندې د کورنۍ میړول فشار وي، هغوی حتما سرمایه ګذاري پې کړې وي، پانګونې پې کړې وي، هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې، نو دغه ډول غوښتنې ته کېږي. نو کله کله دا ډول حالت چې وي، زه په خپله هم البته کله چې له پوهنتون فارغه شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم، نو همدغه جنجالونه به د دې باعث کېږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وښنیم خوابه دی وي یا زړه بد وي، هغې ترې تمه لري چې دی باید یوه دنده واخلي، پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره چاره برابره کړي. خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده ورته نه پیدا کېږي، نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي، نو کله کله دا ډول جنجالونه هم رامنځته کوي.
بله، هر وخت په تېره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس د کوچنی اختر را روان دی، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري، کار نشته، دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي، قناعت څومره دوی ورکولای شي بدون له دې نه چې جارو جنجال وشي؟
البته مهم شو په کوم دغه قناعت ورکول لکه چې ته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړي، شنو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي. ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص په کولای شي په ډیرو کم امکاناتو باندې همدې قناعت وکړي، نو بیا هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي. نو ځوانانو ته مشخصې لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د زیاتو لګښت تونو لاس واخلي، ډیر لګښتونه دیم نه کوي. د دې تر څنګ دی هغه البته خپل ځان په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري، وسره خوا کې د نور ملګرو ته هم د قناعت ورکړي چې هغه د غوښتنه کوي چې ډیر لګښتونه کوي یا یو ځای ته ځي مصارف کوي یا له یو ولایت بل ولایت ته د چکر لپاره ځي، نو دې د مو ته قناعت ورکړي چې اوس سکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو. نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده، او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي.
بله، او کراسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کینی، د کورنۍ غړي خفه کړي چې کار نشته، پیسې نشته، چکر ته نشم تللی، تاسو ته هر څه چې غواړئ نسم برابرولی، نسم اخیستلی، دا به بیا څنګه یو کومې بدې پایلې دالري؟
بله، البته ځوانان ته پکار ده چې دوی د نه ناهیلي کیږي، ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پاتې کیږي. کله به تاسو دنده لرئ، کله به دنده نه لرئ، کله به پیسې لرئ، کله به نه وي، کله به روغ یاستئ، کله به ناروغ یاستئ. نو ځوانان ته پکار ده چې دوی ناهیل نشي او د دې ترڅنګ دې ځوانان نور مهارتونه زده کړي، د دې ترڅنګ دې ځوانان وکولی شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې دی پې کولی شي د خپلو شته امکاناتونه په استفاده باندې هغه شته ستونزو ته د حل یوه لار ورولتوي. او کورنۍ ته هم پکار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي، که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیمه وي او له هغې نه غوښتنې لري نو کورنۍ ته هم پکار ده چې ځوانان دې ډېر نه مجبوروي چې یا ډېرې غوښتنې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي. ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي وي یا مېرمنې لري، له هغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ توقعات نه لري، البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند اقتصادي وضعیت ته په کتو دې ورڅخه غوښتنه وکړي. کله کله مېرمنې ځوانان هغه کسان چې ودونه یې کړي وي لوړې غوښتنې ته لري، نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي، ځکه هلته ترې مېرمن ډېر توقعات لري او د دې پوره کولو توان نه لري. نو په مجموع کې غوښتنه دغه ده چې ځوانان دې نه ناهیلي کېږي او کورنۍ ته هم پکار ده چې خپل ځوانان تشویق کړي.
په آخر کې دا راته وایي چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولی، څه به کوئ، کوم شیان مو ځان ته برابر کړي او چیرې به په چکر ځئ؟
ډېره مننه کوم. البته ما هم د اختر لپاره جامې مې کړي په خیر او سپلای مې اخیستې دي مختلفو ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وهنو. د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر او له هغې ځینم ځینې ملګري راځي.
په دې لاره چې ښه سفر ولرئ او ښه اختر په مخ کې ولرئ. بیا هم ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو ته خدای ژوندي لري. کور مودان فقط اخر کې یو لنډ پیغام ورکول غواړم که وخت پوره شوی.
مهرباني ولی نه مهرباني.
زما ځوانان په اخر کې مې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډېر کله د اختر په شپو ورځو کې د خوښیو په شپو ورځو کې د رخصتیو په ورځو کې دوی ډېر کله که هغه کسان چې موټر سایکل لري یا ورسره خوا کې موټر لري نو دوی ډېر ګړندې تګ کوي. نو له دغه ځوانانو غوښتنه دغه ده چې په دغه شپو ورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي او د دغه خوښۍ ورځې دې نه پر ځان باندې غم کوي او نه دې پر نورو خلکو باندې غم کوي.
ښه وخت ولري.
ډېره مننه. ښه اختر ولري. مننه.
تاسو هم ښه اختر ولري. خدای پامان.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری. یا
اختر په ټوکو ټوکو راغی ټکل اختر دې تمره بختا ټکل اختر دې تمره بختا اختر تخيان دي بيالي